سلامونه ستلی مشي په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوي د خبري خبرونې ته مو زه فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت سره کلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د طالبانو لپاره به تر هغو چې په دې هیواد کې پر خپلو خلکو په تیره بیا پر ښځو سخت فشارونو ته دوام ورکړي دا به ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. دا خبره د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاند ماتو میلر بیګا په واشنګټن کې په یو خبري غونډه کې وکړه او زیاته کړه موږ پوهیږو چې طالبان د نړیوالو له لوري د رسمیت پیژندلو په لټه کې دي خو دې هدف ته د رسیدو لپاره باید خپل مشروعیت ترلاسه کړي. هغه وویل طالبان دغه مشروعیت تر هغو نشي ګټلی چې پر خپلو خلکو فشارونه ونه دروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند همدارنګه ټینګار کړی دی چې طالبان هڅوي چې د بشري حقونو له ځپنې لاس واخلي او پر ښځو محدودیتونه پای ته ورسوي. طالبان چې د 2021 کال په اګست کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او د افغاني جمهوري نظام له ړنګېدو سره پر افغانستان بیا واکمن شوي دي سرپرست حکومت یې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان او چین ترمنځ مستقیم پروازونه له سره پیل شول. په چین کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن یې په ټویټر لیکلی چې د کابل او اورمیچي ښارونو ترمنځ مستقیم پروازونه به د آریانا افغان هوایي شرکت له لوري پیل شي. وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته د چین او افغانستان ترمنځ مستقیم پروازونه ځنډول شوي وو. همدارنګه د طالبانو په راتګ سره افغانستان سره زیاترو نړیوالو پروازونه یې ځنډولي وو او یا یې هم محدود کړي دي. نن د کندهار په شاولی کوټ لوسوالۍ کې یو ماشومه برمی ساتولې ده چې تر رایستلو مخکې ساور کړي. په کندهار کې د طالبان حکومت د کندهار د والی مطبوعاتي دفتر په یو خبره کړي خبر پاڼه کې ولیدي چې د دوی د روغتیا ټیم په مرسته ماشومه له برمی رایستل شوې ده خو مخکې ساور کړي وه. د افغانستان په جنوبي ولایتونو په تیره بیا کندهار او هلمند کې په دې وروستیو کې ژورو څاګانو برمو ته د سرخلاصو سرونه لامبله د ماشومانو د لویدو ګڼې پیخي رامنځته شوې دي. د افغان ښځو ماشومانو د زده کړې فعاله شابانه بسیج راسخ د نېشنل جغرافیک شبکې د رولکس جغرافیک اکسپلورر یا څیړونکي سګنې جایزه ترلاسه کړې ده. د شبکې پر خپل ویبپاڼه په یو اعلامیه کې چې پرون سهشنبه خبره کړې ویلي چې نوموړي ته دغه جایزه د افغان ښځو نجونو د زده کړې په برخو کې د هغې د هر اړخیزو مهمو کارونو په خاطر ورکړل شوې ده. شابانه بسیج راسخ چې د طالبانو په لومړني واکمنۍ کې په کابل کې په پټه زده کړې کولې په امریکا متحده ایالاتونو کې پلی لوړ زده کړې پای ته رسولې دي. دغه جایزه داسې مهال هغې ته ورکول کېږي چې طالبان په افغانستان کې لږ شپږم ټولګیو پورته پر نجونو د تعلیم دروازه تړلې ده. او د اوکراین پوځ وایي چې پر بخمود او شاوخوا سیمو یې د ولکې د ټینګېدو لپاره تر اوسه جګړې ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د پوځ لوی درستیز نن چهارشنبه وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې اوکراینی ځواکونو د روسي ځواکونو شپږویشت حملې په شا تمبولې دي. ویل شوي دي چې د روسي حملې د بخمود اودیفکا مارینکا د جبهې پر لومړۍ کرښې متمرکز وي. د اوکراین په ختیځ دونیتسک کې د سیمه اوس د جګړې پر مرکز بدله شوې ده. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د خبرونو تفصیل او د مطالب لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغې چې طالبان په افغانستان کې د ښځو په وړاندې په بندیزونو کې نرمښت ونښیي دا به ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. له دې سره جوخت بیا د افغانستان د کړکیچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې کډوالو چارې ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې د کورنیو بېځایه کېدو پر مهال باندې تر ټولو ښځینه ډېرې ځپل شوي دي. په دې اړه به هم د څه وړاندې په خپرونه کې راپور ولرو او په دې اړه به هم واورئ چې له درې میاشتني ځنډ وروسته نن کابل ته د 13 هغو افغانانو جسدونه انتقال شوي دي چې په بلغاریا کې په لاره کې مړه شوي وو.
بلغاریا هیواد کې کوم افغان مسافرونه چې څه موده مخکې په حق رسیدلي وو د هغو جسدونه د انتقال لپاره دغه د اوس د تیر
کنړ ته ورشو چې د کنړ په مرکز اسداباد کې هلته د تلاتو کلتور ریاست له لوري یو د کتابونو نندارتون جوړ شوی دی.
خلکو او خاص کر د راتلونکو نسل د کتاب سره او د کتاب د لوس سره شوق پیدا شي او هغه تشویق شي.
د ګوندی ایران ته به هم ورشو چې هلته دوی د نړیوالو سره د اټومي پروګرام پر سر چې کم جنجال لري دا چې دوی دغه جنجال تر کومه حل کړی دا جزئیات به هم درته ولرو. ملتیا مغواړم
دیشبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان کې د ښځو نجونو په وړاندې خپلو سختو دریځو کړنو ته دوام ورکوي، دا به ستونزمنه وي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. د دې وزارت ویاند پرون رسنیو سره په خبرو کې طالبانو هڅول چې د بشري حقونو له سرغړونو لاس واخلي. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش امنیت شورا ته په خپله وینا کې ویلي، په افغانستان کې د طالبان لخوا د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ښځو په کاربندیز د خزو ژوند ته غوښونه کی پایلې لري. تفصیل د امید زهر ملاور.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا طالبانو ته یادوي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو خزو په حقونو د حملو دوام به نړیوال مشروعیت تر رسیدل ستونزمن کړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر پرون رسنیو ته وویل طالبان د نړیوال رسمیت په لټه دي، خو دا کار تر هغه ستونزمن دی چې دوی په خپلو خلکو فشار راوستو ته دوام ورکوي.
We encourage the Taliban
حسو چې له بشري حقوقو سرغړونی او د خزو ځپل پای ته ورسوي. موږ په هیغو طالبان د نړیوال رسمیت په لټه کې دي، خو د نړیوال رسمیت لپاره باید دوی مشروعیت ترلاسه کړي، مګر تر هغه چې دوی د خپلو خلکو ځپلو او په ځنګړي ډول په خزو وحشتناکو بریدونو ته دوام ورکړي، د چارې تر رسیدل ستونزمن دي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ویان د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو بوختنه جواب نه کړه، خو له دې وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت واک ته له دویم ځلې رسیدو وروسته د افغان نجونو او ښځو د زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت په برخو کې سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې د بشري حقونو ملاتړ یو شمېر بنسټونو جنسیتي تبعیض هم بلل دي. د دې وړاندې هم د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلی وو د اوس لپاره د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره هیڅ پلان نه لري. داسې مهال چې د طالبانو حکومت ترې په ځلونو د مشروعیت غوښتنه کړي. هخوا د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش امنیت شورا ته په وسلوالو جګړو کې د ملکي وګړو د خوندیتوب تر عنوان لاندې خپل وینا کې ویلي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ښځو په کار بندیز د ښځو نجونو ژوند ته ګواښونکي پایلې لري. د طالبانو حکومت په نجونو او ښځو د خپلو بندیزونو په دوام د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې نجونې او ښځې له کار کولو منع کړي. د هغوی دې پریکړې په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه درلودل، تر دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ادارو تر ننه په ډېرو برخو کې خپل همکاران دفترونو ته د تلو منع کړي، او تر خوای ډېرو نورو خیریه او د بشري مرستو رسولو مؤسسو هم خپل فعالیتونه ځنډولي او یې هم بند کړي دي. د دې ستونزې د حل لپاره د ملګرو ملتونو سازمان لوړ پوړو پلاویو دوه ځله افغانستان ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره یې وکتل، خو تر ننه یې خبرو اترو پایله نه ده ورکړې. له بل خوا د ناروې د کډوالو شورا رئیس جان اګلاند چې په تیرو دوو میاشتو کې د دویم ځل لپاره افغانستان ته تللی، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي طالبانو د تټاډ ورکړې چې په نا دولتي مؤسسو کې د افغان نجونو او ښځو د کار په اړه د طالبانو د حکومت تګلارې پشپړې دوته نږدې ده. هغه زیاته کړې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره یې په کندهار کې کتلي او هغوی ډاډ ورکړې چې دا تګلارې به په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي، خو وخت یې نه دی ښودلی. طالبانو لا رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي.
راپور کې موریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي تر هغه چې طالبان په خپل دریس کې د ښځو د حقونو په اړه نرموالی رانولي، دا به ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. بل خوا بیا د افغانستان د کړکېچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې او د کډوالو چارو ادارې راپور ورکړی دی چې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه کېدو پر مهال ښځې تر نارینه وو ډېرې ځپل شوې دي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
البته د زمانه دولت سابق
د کاپیسا ولایت د اوسیدونکو پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل ل خپل اولادونو سره ل خپلې مینې کابل ته بيزای شوی. دا چالته د نجونو د زده کړو په یوه لیسه کې خون کې واله شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت ل بندیز وروسته بيدند شو. د پنځه اولادونو د مور چې نغواړي نوم یې پر راپور کې خپور شي وايي په کابل کې د ژوند سختې شپې ورځې تیروي او آن زیات وخت د خوړو لپاره څنل لري.
زم
بیکار یم، میډم هم بیکار دی. خپله د اقتصادي ستونزو او د دندې نه درلودو له امله ناروغه شوی یم. یو بل ستونزو سره لاس او ګریوان یو. مخکې مال خپل کور درلود، دنده مې درلوده، په ښوونځي کې ښوونکی وم، خو اوس دلته واره در په در او خاورې په سر ژوند مو دی، کله په یو او کله په بل کور کې.
طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو وروسته سمدستي د نجونو په منځنیو زده کړو او وروسته په لوړو زده کړو هم بندیز ولګوه. دغه شانې افغان مېرمنې په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې له کار کولو هم منع کړي، چې لامل یې زیات شمېر افغان مېرمنې په کور دننه بې ځای کېدو او یا هم له افغانستانه کډوالۍ ته اړې شوې. د افغانستان د کړکیچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې او د کډوالو چارو ادارې تازه راپور وایي چې په افغانستان کې د کورنۍ بې ځایه کېدو پر مهال ښځې تر نارینهو ډېرې ځپل شوي. دغه راپور چې د چهارشنبې په ورځ د مۍ په 24 نیټه خپور شو، پکې راغلي چې ښځې د ځان او خپلو ماشومانو نه د ملاتړ لپاره د معیشت برابرولو په لټه کې وي. آن له دې امله چې کومبل بدیل نه لري، نو د کم عاید په خاطر کافي خواړه نشي ترلاسه کولی او په کمو خوراکي موادو ګزاره کولو ته زړه ښه کوي. په دې راپور کې تر ډېره هغو ستونزو او ننګونو ته اشاره شوې چې افغان مېرمنې په کور دننه د بې ځایه کېدو پر مهال ورسره مخ شوي. په راپور کې د ښځو په وړاندې د ستونزو د زیاتوالي لامل د طالبانو په لاس د افغانستان له سقوط وروسته د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو او ازادیو بتره کېدل، د هغوی پر ګرځېدو، تعلیم، تحصیل، کار او د ملګرو ملتونو په ښځینه کارکوونکو بندیز بولي. ځکه د راپور پر بنسټ د ملګرو ملتونو او موسسو پر ښځینه کارکوونکو بندیز د افغانستان ډېری سیمو کې ښځو او نجونو ته د بشري مرستو د رسولو چارې محدودې کړې دي. په راپور کې راغلي چې یو این ایچ سی آر او د ملګرو ملتونو د ښځو اداره اوسنی وضعیت او له ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د طالبانو بندیزونو اغیزو ته شدید اندېښنه لري. دغه دوه سازمانونه له خپلو نورو شریکانو سره هڅه کوي د داسې حل لارو په اړه ډاډمن شي چې وکولی شي د امکان تر بریده ښځو او نجونو ته ورسیږي. په داسې حال کې چې د 2021 میلادي کال لاګست راوروسته په افغانستان کې جنگ جګړې کمی شوي، خو په راپور کې 83% بې ځای شوي ویلي چې په 2022 کال کې د جنگ جګړو له امله له خپلو اصلي مینو کډوال شوي دي. کورنۍ تاوتریخوالی، طبیعي آفتونه، د بشري حقونو نقص او دغه شان په جبري ډول کډوالۍ ته اړویستل نور هغه لاملونه یاد شوي چې له امله یې خلک په ځانګړي ډول مېرمنې له خپل کور کلي بې ځای کېدو او کډوالۍ ته اړ شوي دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
ل درې میاشتنی ځنډ وروسته نن کابل ته د 13 هغه افغانان جسدونه انتقال شوي دي چې د بلغاریا په هیواد کې په لاره کې مړی موندل شوي. او تفصیل د خطر پر دې سنورو.
بلغاریا هیواد کې کوم افغان مسافرونه چې سموده مخ کې په حق رسیدلی وو د هغو جسدونه د انتقال لپاره دغه د اوس د تیارو
په دغه ویډیو کې لیدل کېږي چې د کابل هوایي ډګر مخ ته د کابل امبولانسونه ولاړ دي چې له بلغاریا هیواد نه درا انتقال شوی او افغانانو مړي خپل کورنۍ ته انتقال کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د وی خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې دغه 13 مړي کابل ته له انتقال وروسته د امر روغتیا وزارت د امبولانسونو په وسیله خپل کورنۍ ته انتقال شوي. د یاد وزارت د ویان ورستیال زی احمد تکل د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې د دغه جسدونو په ځند د انتقال پاړه وویل.
د نوموړو شهیدانو د انتقال بهیر د بلغاریا هیواد د محکمې د فیصلې د تاخیر او د جسدونو انتقالونکو شرکتونو ته د پیسو د لیږد په برخه کې د ظالمانه بانکي بندیزونو لامل له ځنډ او خنډ سره مخامخ شو چې بالاخره د بهرنیو چارو وزارت او بلغاریا کې میشت افغان سفارت په هلو ځلو او دولتي مصارف په نوموړي شهیدان به انتقال او کورنۍ ته تسلیم شول.
د سلواک یادل پر 28 د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې په ولاري ډول موټر کې د 13 افغانانو جسدونه موندل شول. د بلغاریا د کورنۍ او چارو وزارت هغه محل ویلي و چې په دې لارې کې څلويخ پناه غوښتون کې روان و چې 13 وی د اکسیجن د کموالي له کبله ساور کړی ده. هغه معلومات چې ازادي راډیو د کابل امبولانس له ادارې ترلاسه کړي په دې مړه شوي او 13 افغانانو کې 13 مړي د ننګرهار، یو یو د کونړ، کاپیسا او لوګر، دو جسدونه د میدان وردګو او 15 نور د کابل د بیلابیلو ولسوالیو دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د قربانیانو د کورنۍ دی وغړي خبرې چې د کابل په هوایي ډګر کې د خپل خوري د جسد د تسلیمېدو پر محل کړي هم خبرې کړي. دا کس چې نوم یې نه دی خودل شوی له ټولو افغانانو غوښتي چې په قچاقي لارو د بهرنیو هیوادونو ته نزي.
پیغام خو زمونږ دا دی ټولو افغانانو لا چې خبره دا ده چې دغه نن چې سره کوم لا دغه 13 کورنۍ اول دا چې موږ څومره په تشویش کې ساتلی دي ټولو له ویلې نه نه دی وفات شوی او دا موږ د اولې ورځ نه خبرو. نو که دغه رقم له حالات غواړي دوی چې په ځان باندې دغسې په خپلې کورنۍ دغومره یو درد تیر کړه نو هغې بچې رکه چې اکبر په لاس باندې ولیدي.
بلغاریا اروپا ته د رسیدو په خاطر د منځنی ختیځ او افغانستان د ګڼو پناهغښتونکو لخوا د یوې ترانزیټي لارې په توګه کارول کیږي، خو ډیر ځله پناهغښتونکي له ورته برخلیک سره مخ کیږي. د قاچاقوړونکو له وهلو ډبولو آن وژلو نیولې د پولیسو تر ناوړه چلند سړې هوا او ټرافیکي پیښو پورې هغه څه دي چې د پناهغښتونکو ژوند له سخت ګواښ سره مخ کوي. خو له دې ټولو خطرونو سره سره بیا هم ګڼ شمېر افغانان په تیرو کلونو کې اروپا ته د رسیدو په تکل د بلغاریا او ګڼو نورو عبوري هیوادونو خطرناکې لارې وهلې دي. په وروستي څه باندې دوو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، اروپا ته د افغانانو د کډوالېدو څپې بیا پیل شوي او د ورځې سلګونه افغانان د ترکیې له سرحدونو یا د اوبو او یا هم د وچې له لارې په ناقانونه توګه سفرونه کوي.
راپور کې مو واوریدل چې له درې میاشتني ځنډ وروسته نن کابل ته د اتلسو هغو افغانانو جسدونه انتقال شول چې د بلغاریا په هیواد کې په بلغاریا ته په لاره مړه شوي وو. بلور ته بیا د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د دولت وزارت وایي د روان کال د جوزا له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو دیارلس تنه مړه کړي او اته نورې ژوبل کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د غور ولایت د پسامند ولسوالۍ د سنگان د کلي اوسیدونکی ومان وو. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د سه شنبې ورځې په سیلاب کې څارویو او څړځایونو ته درون زیان اوښتی دی.
سمایلس دانی پسونه وړي، سیلابونو شنه سیمه ټوله لاندې کړي، هیڅ شی نه دی راپاتې.
په ورته وخت کې په غور کې سیمه ییزه سرچینو هم ازادي راډیو ته ویل چې د یاد ولایت په فیروسکو ښار کې د سه شنبې ورځې سیلابونو شپږ کسان وژلي چې څلور ښځې، یو نارینه او یو ماشوم هم پکې دي. د غور ولایت یو اوسیدونکي چې سیلاب ځپلي کورونه یې له نږدې څخه لیدلي خو د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي چې نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل.
نتیجه جوړی شدن این سیلاب ها
د پرونی سیلاب لوج څلور خز یو نارینه او یو ماشوم مړ شوی دی. ل زانی زیان سره خلکو ته مالی تاوان هم زیات اوخته دی.
خسارات مالی هنګفتی وارد شد.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو مارینا بیا ازادي راټول ویل چې په یاد ولایت کې پرونی سیلاب ډیر سکورونه یو جماعت او شاوخوا 200 جری بسمکه لاندې کړی ده.
یعنی هغه ستونزې چې د لوګ یو د تند او د بیو بو ورځونه وي، هغه ستونزې یو سر وی او چشای چې ایلا و مای دی و کارلی و دی سلابونو دی باینا یولل.
ده طالبانو دی حکومت طبیعی پیخوتا دی رسیدن پچارو که دی دولت وزارت ویند. شفی اولا رحیمی دی چارشنبه پا ورز آزادی رو تویل چه دی روان کال دی جبزال لمره نتیس خطر ووسه. دی هواد پا بیلا بیل ولایتونو که سلابونو دیار لستن مر کری او اتتن نور جوبل کری دی. نموڑای زیاده بی؟
متاسفانه د روان کال د جوزا د میاشتې د لومړۍ نیټې څخه تر اوسه د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو شاهدانو چې د دې بارانونو او سیلابونو له امله په لغمان، پکتیا، خوست، دایکنډي، ننګرهار، میدان وردګ، کندهار، بغلان او غور ولایتونو کې دیارلس تنه شهیدان، اته تنه زخمیان، شپږ پنځوس کورونه په کلي ډول سره تخریب، څلور پنځوس کورونه په جزئي ډول سره تخریب او درې زره جریبه زراعتي ځمکې تخریب او له منځه تللي.
د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت په وینا د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان په یو دېرش ولایتو کې د سیلابونو او زلزلې له امله نهه ویشت تنه مړه شوي او له یو سلو پنځو څخه ډیر نور ژوبل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به ګاونډي ایران ته ورشو چې د نړۍ سره یې اټومي جنجال چیرته رسیدلی دی. تفصیل به نوریاس نوری راکړي.
د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر محمد اسلامی نن چهارشنبه ټینګار وکړ چې حکومت به له نړیوالو څارونکو سره د هرو نویو فعالیتونو په اړه همکاري وکړي. هغه دغه څرګندونې د اسوشیټد پریس اژانس د روانې اونۍ د هغه ځانګړي راپور له خپرېدو وروسته کړي چې ویلي دي ایران د تر ځمکې لاندې نه طنز اټومي بټۍ ته نږدې د نویو تونلونو په جوړولو پیل کړی دی. د راپور له مخې دغه تونلونه تر ځمکې لاندې دومره ژور کیندل کېږي چې د دغسې ځایونو د په نښه کولو لپاره د امریکا جوړې شوې وسلې کار نه ورکوي. راپور خبرېدو په منځني ختیځ کې ډېر خبرګونونه راپارولي. اسرائیل چې هڅه کوي ایران اټومي وسله ترلاسه نه کړي، د ملي امنیت سلاکار د سه شنبې په ورځ وویل چې که دغه ځای د امریکا د وسلو د پنخه کېدو له واټن هر څومره لرې او ژور هم وي، بیا به هم له حملې خوندي نه وي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر محمد اسلامی نن چهارشنبه د کابینې له غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې تر څارنې لاندې کار کوي او هر کله چې نوي فعالیتونه پیلوي هغه له دې ادارې سره همغږي کوي. د نړیوال اټومي انرژي ادارې په نتنس کې چې د تهران په شاوخوا 215 کیلومتري واټن کې پرته ده د رغنیزو کارونو په اړه د سشتد پرس پوښتنې نه دي ځواب کړي. د نتنس اټومي بټۍ چې 12 مخکې موجودیت څرګند شو د نړیوالو د اندېښنې یوه نقطه ده. د سټلایټ په ذریعه اخیستل شوو تصویرونو کې په سیمه کې د خاورو ډبرو انبارونه لیدل کېږي او کارپوهانو اسوشیټډ پرس ته ویلي چې ښایي دا له نویو تونلونو څخه چې ژوروالی به د 80 مترو او 100 مترو تر منځ وي رااخیستل شوي خاورې ډبرې وي. له دې مخکې دا ډول ژور ځایونه د دې سبب شوي وو چې امریکا یې د ویجاړي لپاره جی بي یو 55 بمونه جوړ کړي چې له چاودېدو مخکې لږ تر لږه تر ځمکې لاندې 80 متره ژور ځایونو ته ځان رسولی شي. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دي څرګند شوي دي اژانس ته ویلي چې پر دې خبرې شوي چې د دغه سي وزاید ویجاړې دوه لپاره کله جوړ شو دا ډول دوه بمونو پر لپسې کار واخیستل شي. خو دا نه څرګنده چې آیا د دوه پر لپسې بمونو استعمال به وکړي شي لکه د نتنس په څیر دا ډول ژور ځایونه لمنځه یوسي. د راپور له مخې که دا ډول بمونو موضوع د میز له سره لري شي متحده ایالات او متحدین به د دغه زاید په نخښه کولو لپاره لږ انتخابونه ولري. کله ایران د اټومي پروګرام پر سر د جوړ جاړي لپاره ډیپلوماسي هم داسې پټه په درېدلې پاتې شي لکه څو میاشتې راهیسې چې د خای دی ورانکاري حمله سره پیل شي. ایران وایي په دغه نوي ځای کې به د نتنس د ځمکې پر سر د سنتریفیژونو د تولید هغه مرکز ځای پر ځای کړي چې د 2000 میلادي کال په جولای میاشت کې په 14 اور لګیدنه کې ویجاړ شوی وو. تهران هغه مهال ویلي وو چې د دغې پیښې تر شا د اسرائیل لاس دی. هغه هېواد چې ایران له مودي راهیسې د خپل اټومي پروګرام پر ضد په ورانکاره فعالیتونو تورن کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان د روباتیک ټیم غړي یلدا مینوي د افغانستان د تیر جمهوریت نظام نړنګي دوه د طالبانو لبیا وکمنه دروسته د ژوند پلان ګلوټ شوی. تفصیل لسنا کا کارنور
میشه گفت شبیه یک رباتی باشی که فقط شب و روز خور بگذرونی تا شارژ تو خلاص شه.
هغه ربات جوړون کې چې خپل ژوند په خپل لاس جوړ شوی رباتونو سره تشبیه کوي. یلدا مینی د افغانانو د روباتیک ټیم غړي او د حقوق او سیاسي علومو محصله. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د روباتیک د زده کړې درسونه یې لا هم روان دي. د یلدا په خبره دوی د قطر د روباتیک ټیم لنجونو سره په ګډه د داسې روبوټ پر جوړولو کار کوي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به په امریکا کې نندارې ته وړاندې شي. یلدا د دې ترڅنګ ټولنیز فعالیتونه هم لري. نوموړی د بدلون نسل بنسټ له بنسټ ایښودونکو یوه ده چې د وټونو د سر د ماشومانو د حقونو لپاره یې کار کړی دی. هغه زیاتوي چې د تیر جمهوري نظام تر سقوط مخکې په بیلابیلو سیالیو کې برخه اخیستې او د یو ان ډی پی لخوا په ترسره شوې سیالۍ کې د دوی ټیم د 15 بهترینو ټیمونو ترمنځ رسیدلی و او ګټونکی شوی و. خو یلدا وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دوی ټولې هڅې ناکامې شوې.
وخت از اینی که ما فعالیت و کار رو درس داشته باشیم ولی
اوس دیده وقتی چه مونگ فعالیت زدکلی او کار ولرو. در احتیاط ده چه مونگ پروباتیک برخه که خپل زدکلی تا دوام ورکو او ده بیخیه و بیل بحثه چه تل به مونگ پدی برخه که کار کو. خو دیده ترچم مونگ طول و نور فعالیتون هم دلو دل جنو پا بیل بیل برخه که زدکلی کولی چه اوز طولی بی برخه پاتی دی ده طول شان دیر زورون کدی دی کورانه لری توب دی مور پا لری توب یوازی توب هغه هم په داسې هیواد کې چې د لومړي ځل لپاره راغلی اوسی انده چې درته د کار او فعالیت زمینه هم برابره نه وي.
په افغانستان کې د دې جمهوري نظام له سقوط وروسته یلدا غوښتل چې د روباتیک ټیم له یو شمېر نورو غړو سره د تخلیق په بهیر کې هغه هیوادونو ته ولاړه شي چې کډوال مني. خو هغه مهال یې ونشو کولی له هیواده بهر ولاړه شي او وروسته بیا پاکستان ته ولاړه. یلدا وایي له دې سره سره یې هیله له لاسه نه ده ورکړې او د روباتیک زده کړو تر څنګ شعرونه هم لیکي. د هغې په وینا یو شعر یې د یوه امریکایي بنسټ لخوا په انګلیسي ژبه ترجمه او خپور شوی چې دا د دې لپاره یوه ښه تجربه وه.
فعلا تنها کاری که میکنیم علاوه بر درسایی که از طریق تیم
اوس مهال د زده کړو تر څنګ زه په خپله کله کله لیکم او مطالعه کوم. یو شعر مې شی از د فرست امریکایي بنسټ لخوا په انګلیزي ژبه ژباړل شوی ډیره تشویق شوم. اوس زما یوازینی خوښي قلم او کلمې دي چې د امید خوښۍ د پاتې کېدو انګیزه او د صبر احساس راکوي.
اس امید امیدواری او انگیزه ماندن او صبر میده.
یلدا د امریکا پیو کیسلری مگر هغه د دې پروسې له ځنډېدو شکایت کوي. خو له دې ټولو سره سره یلدا مینه یو له هغو زرګونو افغانانو څخه ده چې د خپل راتلونکي په اړه ویره لري خو یې مقابله کوي تر څو خپل هیلو ته ورسیږي.
اوس به کنړ ته ورشو چې هلته د کتابونو یو نندارتون جوړ شوی دی. دا چې کوم کتابونه پکې نندارې ته وړاندې شوي تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مرکز اسداباد کې د ولایت د ودانی ترڅنګ د شهیدانو بڼ کې د سې شنبه په ورځ د کتابونو یو ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید. دې ورکشاپ کې کتاب پلورونکو او د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په زرګونه جلده ډول ډول کتابونه نندارې ته وړاندې کړل. لیدلو او لوستلو ته یې هم په سلګونو کسان ورغلي وو. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د نندارتون د جوړولو او د هغې د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
یو هدف خو زموږ د دغه نندارتون نه دا دی چې د خلکو او خاص کر د راتلونکي نسل د کتاب سره او د کتاب د لوست سره شوق پیدا شي او هغه تشویق شي، او بل دا چې دغه د مکتبو والا چې دلته کتابونه لري هغه د دغه لپاره د دوکانونو کرایه ورکوي، مثال کتابونه راوړي، هم د دغه ولس او د دغه ځوانانو لپاره راوړي.
هغه وایي کوخخ کوي چې په ولسوالیو کې هم د تورته نندارتونونه جوړ کړي.
هغه هم خوشاله و چې زمونږ کتابونه هغه کتابونه چې مونږ تشهیر په مکتبه کې هغه مرات نشو کولای څومره چې په دې ځای کې کیږي، او هغه مرات کتون کې هلته ناراضي چې یو کتاب وګوري، څومره چې په دې ځای کې کتاب وګوري او بیا د هغه سره شوق پیدا شي او بل اخر هغه کتاب واخلي. نو دغه پروګرام ان شاء الله امید لرو چې ولسوالو ته هم وغزه او په مرکز کې هم دوامدار وچلو.
د کتابونو نندارتون ته راغلي کسانو وای د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو راتګ سره د کتابونو خستل او مطالعه کمرنګي شوه ده، او دغه ډول نندارتونونه کولای شي چې بیرته لوستي کسان د کتابونو پیرلو او مطالعې ته وهڅوي. جنت ګل فدا:
او په هان وای چې په کتابخانه شې ده په هندونو نه دي، او کتاب چې ده دا استاد دی او ډیر بهترین استاد دی. ځینې پوهان وایي چې کتاب چې دی دا خزانه ده، دې کې لال او جواهرات هر څه شته دی، خو د دې درایستلو یا د لاسته راوړلو لار چې دغه به مطالعه ده یا کلی مطالعه ده. نو هیله زمونږ د ټولو ځوانانو د لوست د نالوست نه داده چې نالوست کې دي هغوی د خپل لوستي ځوانان، خپل بچي، خپل لورګانې، خپل خويندې، خپل میندې دوی مطالعه ته وهڅي، او کوم چې لوست دي دوی باید چې مطالعه وکړي.
د اجمل پونم یو ځوان راته وویل په نندارتون کې ګرځېدلې ترې خوند اخسته او د خپل خوخي څو کتابونه هم اخستي. له ځوانانو غواړي چې باید د معلوماتو حاصلولو او د بیزای وخت تیرولو په ځای کتابونه مطالعه کړي.
دا چې د کتاب اونې پاره کوم نندارتون دلته په اسداباد ښار کې جوړ شوی دی، زه ورته راغلی یم او درځړم نه کیږي چې لاړ شم څو کتابونه مې هم واخیستل. دا ډیر ښه اقدام دی، او لنې کمرغه ډول ډول کتابونه په دې نندارتون کې راټول شوی دي. زما هیله هم دا ده چې غواړو چې پرمختګ وکړو، باید د کتاب سره د ټولنې د وګړو مینه پیدا کړو.
په کونړ کې په داسې حال کې د کتاب اونې د یو نندارتون جوړولو سره لمانځل کیږي چې په یاد ولایت کې د کتاب کومه چاپ خونه شتون نه لري، او کتاب پلورونکي د خپلې اړتیا وړ ټول توکي له کابل، جلال آباد او پېښور راوړي. خو وای په افغانستان کې راغلي بدلون او نړیوالو بندیزونو یې بازار پیکه کړی دی.
په پای کې به مور شو ساسي پیغامونه به اورو.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. زه حبیب الله د هلمند د کجکی د ولسوالۍ څخه می دا پیغام درته پریږدم چې په هلمند کې ډیره سخته بیکاری ده، او کم کسان چې مځکې لري، باوړۍ لري، هغوی کسان چې دي هغه خپله دغه کښتونه کوي او بزګرو ته یې نه ورکوي. نو داسې کسان ډېر شته چې هغه مځکه او باوړۍ نه لري، نو باره هغه څه وکړي. او د مسؤولینو څخه مې دا غوښتنه ده چې دی خپل یو د هلمند خلکو ته یو کار روزګار پیدا کړي، او د هلمند خلک چې دي اوس بزګر چې دي هغه بزګر دغه سیناستی خو غلل انس پیدا کولای چې د خپل د خوراک لپاره یو دغه یو غنم یو خوړن انس پیدا کولای. نو بزګر چې دی هغه بیکاره ناستی، او ځکه والاوی چې دی هغه خپل د غنم کری، ځکه د غنم کار وساده بزګر ته اړتیا نه لري. نو بزګر چې دی ټول بیکاره دي. مسولین څخه دا غوښتنه ده چې د خلکو ته یو کار پیدا کړي. مننه.
د ازادي رادیو اوریدونکو او کاربونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه مصباح د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه دا خبره کوم. غنم شان چې وټولیږي پلا ډېر اردران سول تقریبا 2500 تنه ورسوي، اوس بیرته
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو هیله ده زما پیغام نشر زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سره ستاسو سره په اړیکه کې دغه افغان بیسین مخابراتي شرکتونه چې دي دوه دغه وړاندیزونه بیخي ګران دي زر دي کې موږ ته په 180 افغانۍ راکوي نو موږ هسې غریبان خلک یو زه هم چې موږ د حکومت څه داسې غوښتنه چې ده وړاندیزونه ارزانه کړي
دوی منی مای ترا ورسیدو اوس هم درته د سپور لږه اونیس پروګرام درو خو تر هغه وړاندې لند خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لپاره به تر هغو چې په دې هېواد کې پر خپلو خلکو په تیره بیا پرخوځو فشارونو ته دوام ورکړي دا به ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپېژني. د خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتو میلر بیګا په واشنګټن کې په یوې خبري غونډه کې وکړه او زیاته کړه موږ پوهیږو چې طالبان د نړیوالو لوري د رسمیت پېژندلو په لټه کې دي خو د هدف ته د رسېدو لپاره باید خپل مشروعیت ترلاسه کړي. هغه وویل دغه مشروعیت هغه وخت ترلاسه کولی شي چې پر خپلو خلکو فشارونه کم کړي. د افغانستان او چین ترمنځ مستقیم پروازونه له سره شول په چین کې د افغانستان سفارت چې د طالبان په کنټرول کې د نن په ټوټه لیکلي چې د کابل او اورمیچي خارون ترمنځ مستقیم پروازونه بعد آریان افغان هوا شرکت له خوا پیل شي. وخت د طالبانو له سنیدو وروسته د چین او افغانستان ترمنځ مستقیم پروازونه ځنډول شي وو. نن د کندهار په شوالی کوټ نوسلی کې یو ماشوم دیش متره برمیته لیدلې و چې را لیستو مخکې سوار کړی ده. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والی مطبوعاتي دفتر په یو خبره کړي بیان کې ولیدل شو د دوی د روغتیا ټیم په مرسته شوم لبر میده استل شوید خو مخکې در مخکې سوار کړی و. د افغانستان په جنوب په تیر بیا په هلمند او کندهار کې د سرلوڅو برمو ته د ولیدو د ماشومان د ولیدو پیښه په درسته کې زیات شوې دي. د افغان خوځو جنو د زده کړې فعالې شبانه بسیج راسخه د نېشنل جغرافیک شبکې رولکس جغرافیک اکسپلورر یا څلونکي سګنې جایزه ترلاسه کړې ده. د شبکې په خپل ویپاړه په اعلامیه کې چې په نوسیشن بیخ پر کړې ده ویل چې نوموړي ته د جایزه افغان خوځو جنو ته د زده کړو په برخو کې د هغې د هر اړخیزو او مهمو کارونو په خاطر ورکړل شوې ده. شبانه بسیج راسخ چې د طالبانو په اندمرني واکمنۍ کې په کابل کې په پټه زده کړې کولې خپل لوړې زده کړې په امریکا کې پېت رسولې دي. او د اوکرين په ځوای چې پر بخمود خارو شاو خاصمو یې د ولکې د ټینګېدو لپاره تر اوسه جګړې ته دوام ورکړی دی. د اوکرين په ځوای درستین دن چهارشنبه وویل چې په تیر څلور ساعتونو کې اوکرين ځواکونو د روسي ځواکونو شپږ حملې په شاتم بولې دي. ویل شوی دی چې د روسي حملې د بخمود او دینکا مارینکا او دیفکا مارینکا د جبهې پر نوملې کرخې متمرکز وي. د اوکرين په ختیځ دونس کې د سیما د جګړې پر مرکز بدل شوی دی.
د لوبو له میدانه هر اونی د آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه ستړي مشه د لوبل میدانه اونیزه ورزشی خبرونه د تاسو آزادی رادیو واوري. په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو د تیر روان او راتلونکو حال په خبرونو او ریپورتونو کې وړاندې کوو. دا ځل د خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوټبال، سایکل ځغلونې او والیبال اړوند مطالب درته لرو. د دې اونۍ په ځانګړي مرکه کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د غوراوي کمیټې له مشر نورالحق ملکزي سره مرکه کړې ده. زه بختیار ساحل. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله راتلونکې میاشت له سریلانکا سره سیالي کوي. افغان کرکټ ملي لوبډله به تر سریلانکا وروسته له بنگلاديش سره درې لوبلړۍ ولوبوي. د زرغون جام سیالیو پای او د یو شمیر نویو لوبغاړو خېلوبي.
د سوپر کولا زرغون افغانستان جام دویم پړاو سیالي لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د تیرې اپریل میاشتې په 9 نیټه په خوست کرکټ لوبغالي کې پیل شوې د مې 18 پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په لړ کې هر لوبډله دوه ځلې له یو بل سره مخ شوه.
د آسیا اتلو کلبونو د والیبال په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر ګډون او لوبې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ او د فوټبال د اروپا د اتلانو لیګ پیلوبې ته د مانچستر سیټي او انټر میلان لوبډلو لارموندنه. ترنو اوریدونکو د خبرونې په وروستۍ برخه کې ځانګړې مرکه هم درته لرو او دا ونې مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له مشر نور الحق ملکزی سره د سریلانکا پر وړاندې د ټاکل شوی ملي لوبډلې په تړاو مرکه کړې ده. را سره پاتې شئ. ټاکل شوی چې د راتلونکي جون میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له سریلانکا سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. دغه سیالۍ به د یاد هیواد په کوربتوب ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له وړاندې خپل 15 کسیزه لوبډله ورته ټاکلې ده. په دې راپور کې اورو چې دا سیالۍ په کومو نیټو ترسره کیږي او کوم لوبغاړي ورته غوره شوي دي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي چې د جون میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به له سریلانکا سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. کرکټ بورډ ادارې په دې تړه یو خبرپاڼه هم خپره کړې ده او په کې لیکلي دي چې دغه سیالۍ به د سریلانکا په کوربتوب په هامبانتو ته لوبغالي کې وسی. خبرپاڼه کړي چې لومړۍ لوبه به د جون پر دویمه، دویمه لوبه د همدې میاشتې پر څلرمه او وروستۍ لوبه به د جون پر اومه نیټه وي. د افغانستان د ملي لوبډلې په ترکیب کې دا ځل څو بدلونونه راغلي چې د عبدالرحمن رحماني بدلون یې د یادونې وړ دی. ښاغلی رحماني د ګلبدین نایب پر ځای لوبډلې ته غوره سوی او نوموړی هم د آل راونډر دنده مخته وړي. په اعلان شوې لوبډلې کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمان الله گربز، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب رحمان، نور احمد، عبدالرحمن رحمانی، فضل حق فاروقی او فرید ملک شامل دي. دغه راز شاهد الله کمال، گلبدین نایب، یمین احمدزی او ضیا اکبر بیا په احتیاطي لوبغاړو کې شامل سیوی دي. د افغانستان بل چټک او مخکښ توپ اچوونکی نوین الحق بیا په یو ټویټ کې لیکلی دي چې هغه یو ور بیا په خپل خوښه نه غواړي چې په یو ورځنیو سیالیو کې ولوبېږي. د ویلو ده چې دواړو هیوادونو د تیر کال په نومبر میاشت کې هم درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړې وې چې په برابره توګه پای ته رسېدلې وې.
اخو د افغانستان کرکټ ادارې له بنگلاديش هیواد سره د درې لوب لړۍ د ترسره کولو خبر هم ورکړې ده. کرکټ بورډ ویلي چې د سریلانکا تر لوب لړۍ وروسته به افغان لوبډله نیغ په نیغه بنگلاديش ته سفر کوي او هلته به د جون میاشتې په 14مه نیټه له یاد هیواد سره یوازنۍ ټیسټ لوب پیلوي. دغه راز په جولای میاشت کې به دواړه هیوادونه درې ورځنۍ او دوه شل ورځې سیالۍ هم ترسره کړي. تفصیل له امید زهیر مل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی چې په راتلونکي جون میاشت کې به افغانستان او بنگلاديش د ورځنیو شل ورځو او ټیسټ لوبو درې لوب لړۍ ولوبوي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکل شوي چې افغان لوبډله به د جون میاشتې په 14مه نیټه بنگلاديش ته سفر وکړي او هلته به لومړی یوازینۍ ټیسټ لوبه وکړي او بیا به په درې ورځنیو او دوه شل ورځو سیالیو کې هم د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. په خبر پاڼه کې زیاته شوي چې ټیسټ لوبه به د جون میاشتې په 14مه نیټه پیل شي او بیا به د جولای په 15مه، 18مه او 19مه نیټه درې ورځنۍ سیالۍ وشي او شل ورځې سیالۍ د همدې میاشتې په 14مه او 16مه نیټو پلان شوي دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به ټیسټ لوبه د بنگلاديش په ډاکا، یو ورځنۍ سیالۍ به په چټوګرام او شل ورځې لوبه به په سیلټ ښار کې وشي. د یادو لوب لړیو په تړاو د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان ویلي،
ډیر خوښ یم چې د ملي لوبډلې ډیر بوخت مهال ویش لرو. له سریلانکا وروسته به لوبډله بنگلاديش ته روانېږي او هیله منیم چې له یاد هیواد سره هم د تل په څیر غوړاو له لاسته راوړنو ډکې سیالۍ وکړو.
د ویلو دا چې افغان لوبډله به ډیر ژر خپلې راتلونکې نړیوالې سیالۍ له سریلانکا سره پیل کړي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د غراز د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې تازه د زرغون جام په نوم یو ورځنۍ سیالۍ هم ترسره شوې چې ګڼو لوبغاړو پکې خېلو به وکړي. دا د یاد جام دویم پړاو او کرکټ بورډ ویلي چې د دې سیالیو موخه راتلونکو نړیوالو یو ورځنیو سیالیو ته د افغان لوبډلې چمتووالی دی. که څه هم د دې لوبو پایلوبه د ورخت له امله بې پایلې تمامه شوه، خو یو شمېر لوبغاړو پکې ښې کارکردګۍ کړې دي. راځي چې تفصیل له فریدي سیال وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د زرغون جام په نوم د پیل شوو سیالیو پایلوبه د ورخت له امله بشپړه نه شوه او په مساوي توګه پای ته ورسېده. د دې سیالیو پایلوبه د می په 14مه نیټه په خوست ولایت کې د پامیر لیجنډز او میوند ډیفندرز لوبډلې ترمنځ پیل شوه، چې میوند لوبډلې نومړی یې توپوهنه وکړه او د 299 منډو هدف یې وټاکه. یاد لوبډلې ته لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 124 او صدیق اتل 35 منډې وکړې. د پامیر په دوه بچونه کې شرف الدین اشرف درې، ګلبدین نایب او زهیر خان بیا دوه دوه لوبغاړي وسوځول. لیجنډز لوبډلې یوازې اووه ورونه ولوبول چې د یوې وکټې په سوځېدو سره یې پنځه څلوېښت منډې وکړې. دوی ته محمد شهزاد شله او رحمت شاه نه نه سوځېدلې منډې وکړې. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیزې څانګې مشر عبدالله خان پکتیانی ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې یادې سیالۍ اړینې وبللې او زیاته یې کړه.
د سوپر کولا زرغون افغانستان جام دویم پړاو سیالۍ لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ د تیرې اپریل میاشتې په نهه ویشتمه نیټه په خوست کرکټ لوبغالي کې پیل شوې، چې نن یعنې د مې اوولسمه پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په لړ کې هره لوبډله دوه ځلې له یو بل سره مخ شوه. د پامیر لیجنډز او میوند ډیفندرز لوبډلې پای لوبې ته رسېدلې وې، خو پای لوبه د پورستو شیبو کې د باران د شدید ورښت له امله په مساوي ډول پای ته ورسېده، یعنې کومه پایله نه درلوده، بلکې دغو سیالیو جام هم په مساوي ډول دواړو خواو ته هغه امتیازات ورکړل شول. نو دغه سیالۍ په عموم کې ډېرې مهمې او اړینې سیالۍ وې چې زموږ د لوبډلې په لا ډېر چمتووالي او تیاری کې به ډېر مهمه رول ولوبوي، ځکه افغان لوبډله په راتلونکي کې ډېر مهمې یو ورځنۍ سیالۍ لري چې په هغو کې په راتلونکي د سریلانکا لوبې شاملې دي، د پاکستان لوبې شاملې دي، بنگلادش لوبې شاملې دي، د هندوستان لوبې شاملې دي، تر څنګ یې ایشیا کپ او نړیوال جام ده. دغو سیالیو د چمتووالي لپاره دغه سیالۍ او دغو لوبلړۍ ترسره کول ډېر اړین او مهم و.
دا د زرغون جام سیالۍ و دویم پړاو، چې دا ځل پکې د میوند ډیفندرز، پامیر لیجنډز، هندوکش ستورو او جونیئر چمپیئنز په نومونو څلور لوبډلو برخه درلوده. په دې سیالیو کې رحمت شاه مخکښ منډه جوړونکی و چې درې سوه اووه شپېته منډې کړې وې. د غراس حشمت الله شهیدی او محمد شهزاد بیا په ترتیب سره په دویم او درېیم مقام کې و چې حشمت الله درې سوه نهه دېرش او شهزاد دوه سوه څلور شپېته منډې کړې وې. د توپ اچونکو په ډله کې سوکه توپ اچونکی زهیر خان پکتین نونس، ګلبدین نائب یولس او عبدالباقی بیا نه وکټ اخیسته وی. دا ځوان راټوکیدونکو ایمرجنګ لوبغاړي جایزه بیا د نونس کلنو ځوانانو لوبغاړي وفی الله ترخیل ته ورکړل شو. هغه په دې سیالیو کې خپل لوبډلې ته خېلو به کړې وی. د ویلې د چا د زرغون جام سیالۍ د اپریل میاشتې په نهه ویشتمه پیل شوې، تر پایله پورې دیارلس سیالۍ ترسره شوې او جونیئر چمپیئنز لوبډله چې د افغانستان تازه دمي کم عمره ملي نونس کلنه لوبډله ده هیڅ لوبه یې ونه ګټله.
اوس نړیوال کرکټ. د هندستان غوره لیګ آی پی ایل شپاړسم پړاو سیالۍ هم وروستیو مرحلو ته رسیدلې دي. تر دې دمه هرې لوبډلې تقریبا خپل څوارلس سیالۍ بشپړې کړې دي. سن رایزر حیدرآباد، ډیلی کیپیټلز، پنجاب کینګز او کلکته نایټ رایډرز هغه لوبډلې دي چې له مخکې تک پاتې شوې دي. ګجرات ټایټنز لوبډلې بیا د لومړۍ لوبډلې په توګه د پلی آف مرحلې ته لار موندلې ده. په دې رپورټ کې به په یاد لیک کې د افغان لوبغاړو د لوبو او پلی آف سیالیو په تړاو معلومات واورئ. ریپورٹ اکرام الله اکرام لولی.
د هندستان غوره لیگ یا آی پی ایل سیالی هم ورو ورو د پلی آف مرحلې ته نږدې کیږي. د پلی آف په پړاو کې په لوبډلې پایلو به تر رسیدو په پار سیالی وکړي. په دې مرحله کې هغه لوبډلې چې اول او دویم مقام لري لومړۍ لوبه کوي چې ګټونکي پایلو به تر ورزي او بایلونکي بیا د دریم او څلورم مقام ګټونکي سره دویم سیالي کوي چې د دې سیالي ګټونکي به هم فائنل ته ولاړ شي. د 2022 کال اتل لوبډله ګجرات ټایټانز بیا هم په پلی آف مرحله کې خپل ځای پوخ کړي او د نمبر په جدول کې لومړی مقام لري. په دې لوبډله کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او نور احمد لکنوال هم لوبه کوي چې د اکثرو لوبو په ګټلو کې د یادو لوبغاړو رول ډیر مثبت و. دغه شان سکال یو وار بیا د څو پړاونو ګټونکو لوبډله چنئی سپر کینګز لوبډله هم ډیر چانس لري چې په پلی آف پړاو کې خپل ځای د دویم ټیم په توګه پوخ کړي. اوس مهال لکنو سپر جاینټس د نمبرو په جدول کې دریم ځای لري او رویال چیلنجرز بنگلور په څلورم مقام کې ده. خو د ممبئی انډینز وروستۍ لوبو ته په کتلو سره کرکټ څارونکو اټکل کوي چې یا دا لوبډله به هم بل پړاو ته لار پیدا کړي خو د خپلې وروستۍ لوبې د ګټلو په صورت کې. د تیر کال د پایلوبې بایلون کې لوبډله راجستان رایلز په شپږم مقام کې د دولس نمرې لري. دې لوبډلې هم ډېرې کمې هیلې شته چې د نمرو د اوسط په صورت کې پلی آف ته لاره پیدا کړي. ټاکل شوی چې د پلی آف مرحله د مې میاشتې په درویشتمه نیټه د هندوستان په چنئی ښار کې پیل شي. د غراز د همدې میاشتې په څلورویشتمه او شپږویشتمه نیټو هم د پلی آف دوه سیالۍ په چنئی او احمد آباد ښارونو کې پلان شوي دي. او پایلوبه به د کرکټ په تر ټولو ستر لوبغالي نریندر مودي سټیډیوم کې د مې د میاشتې په اتویشتمه نیټه ترسره شي. په دې سیالیو کې سږ کال 15 افغان لوبغاړو لوبې ترسره کړې چې د ټولو سیالۍ د پام وړ وي. په ځانګړي توګه د راشد خان چې سږ کال د اووم ځل لپاره په آی پی ایل کې لوبېږي، تر ټولو توپ اچونکو او لوبغاړو ښځه لیدلې. هغه څو ځل د زیاتو وکټو اخیستونکو په ډله کې هم مخکښ راغلی او ارغواني خولۍ ګټلې چې لا هم دغه ویاړ لري. ښاغلي خان په خپلو دیارلس سیالیو کې درویشت وکټې اخیستې دي. دغه شان راشد خان د اغیزناکو لوبغاړو په کټګوري کې هم په 15 غوره لوبغاړو کې حساب دی. د ښاغلي خان تر څنګ د ګجرات لوبډلې لپاره بل لوبیدونکي افغان لوبغاړي نور احمد هم سږ کال په ډیرو سیالیو کې د لوبېدو چانس ترلاسه کړی. نور احمد هم په دریو سیالیو کې د خپلې لوبډلې په بریا کې مهمه ونډه درلوده. د افغان لوبغاړو له ډلې رحمان الله ګربز بل ځلیدونکي لوبغاړی و چې د کلکته نایټ رایډرز لوبډلې لپاره یې دوه مهمې نیمه سریزې هم ترسره کړې. ګربز په لس لوبو کې 211 منډې وکړې او ټول ټالی 15 شپږیزې ووهلې. د سنرایزر حیدرآباد لپاره لوبیدونکي افغان لوبغاړي فضل حق فاروقي بیا یوازې سلور سیالۍ کړي او سلور وکټې اخیستې. همدارنګه د لکنو لپاره په لومړي ځل لوبیدونکي افغان لوبغاړي نوین الحق تر دې دمه شپږ سیالۍ کړي او وو وکټې سوځولې. نوین په اقتصادي توپ اچونه کې مشهور دی او دلته هم د 6.3 فیصد توپ اچونه کړي. د ویلو د چې په سکنی آی پی ایل کې تر دې دمه مخکښ توپ وهونکي د بنګلور لوبغاړي فاف ډوپلیسی دی چې په دیارلس سیالیو کې وسوه دوه منډې کړي او اته نیمه سدیزې وهلې. د زیاتو وکټو اخیستونکو لوبغاړو په ډله کې محمد شامی او راشد خان سره برابر دي چې دواړو درویشت وکټې اخیستې. باید وویل شي چې په دې ارقامو کې د آی پی ایل سیالیو تر پایه پورې ډیر بدلونونه راتللی شي.
اوس د والیبال له ډګره د کامیر د والیبال لوبډلې په درېمې سیالۍ کې د عراق لاستاجی کلب څخه هم ماتې وخوړه او په دې سره د آسیا اتلو کلبونو په سیالیو کې له مخکې تک پاتې شوه. کامیر لوبډلې خپلې لومړنۍ دوه لوبې د ایران او چین هیوادونو کلبونو ته بایللې وې. یادې لوبډلې په څلورمې سیالۍ کې بیا هانګ کانګ ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. که څه هم دغه سیالي د افغانستان د والیبال لوبډلې ته ډېره ارزښتمنه ده، خو له دوی سره په ټورنمنټ کې د مخکې تلو لپاره مرسته نه کوي. په درېمې سیالۍ کې د هانګ کانګ پر وړاندې د کامیر لوبډلې لومړنۍ 3 سیټه وګټل او په دې سره یې په روانو سیالیو کې خپل لومړۍ بریا ثبت کړه. افغان لوبډلې به یوازې یو بل لوبه هم ترسره کړي. د کامیر د والیبال لوبډله د افغانستان له نوموتو کلبونو څخه ده او دا لومړی ځل دی چې د آسیا د اتلو کلبونو په سیالیو کې برخه اخلي. په یادو سیالیو کې د ایران، جاپان، استرالیا، قزاقستان، عراق، کوریا او بحرین کلبونه تر نورو ښه لوبېدلې دي او ډېرې نمرې لري. د افغانستان د هرات ولایت د بایسیکل ځغلونې یو وکسیزه ډله تر یو لس ورځني سفر وروسته کابل ته رسیدلې ده. د افغانستان د اولمپیک کمیټي ویلي دي چې کابل ته تر رسیدو وروسته د یادو لوبغاړو تود هرکلی شوی دی. په دې رپورت کې ویل شوي چې یادو لوبغاړو د افغانستان د مرکزي سړک د جوړولو پیغام له ځان سره لیږداوه او دا یې درېیم ځل دی چې د اوږد واټن سفر کوي. دغه راز دغه لوبغاړي د مې په 12 نیټه ننګرهار ولایت ته هم په بایسیکلونو تللي وو او تر هغې وروسته بیرته خپل ولایت هرات ته ستانه شوي دي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتي ده.
د فوټبال خبر د افغانستان د شلکلن ځوانانو له راتلونکو سیالیو پیلو. د افغانستان د شلکلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله تاجکستان ته تللې ده او په پلان کې ده چې هلته کافا اتلولې په سیالیو کې ولوبېږي. د افغانستان د ځوانانو فوټبال ملي لوبډله به د مای میاشتې په 21 نیټه خپله لومړۍ سیالي له ایران سره، د مې په 22 له تاجکستان، د مې په 24 له ازبکستان او د مې په 28 نیټه له ترکمنستان سره سیالي وکړي. یادې لوبډلې اتل څو نوې راځي په کابل کې د دې سیالیو لپاره پوره تمرینات هم کړي دي. قرغیزستان هم هغه لوبډله و چې په دې سیالیو کې با افغان لوبډلې ورسره لوبه کوله، خو هغوی له وړاندې له سیالیو وتلې دي. او د فوټبال د اتلانو په دویمه نیمه پیلوبه کې منچستر سیټي لوبډلې 4-0 پر وړاندې ریال ماډرید ته ماتې ورکړه او پیلوبې ته لار پیدا کړه. دغه سیالي د چهارشنبه ماخام نو وخت د مې میاشتې په ولسم نیټه د انګلستان د مانچستر ښار په اتحاد لوبغالي کې تر سره شو. په دې سیالي کې برناردو سیلوا دوا، مانویل اکانجی او جولیان الوارز یو یو ګول واه. مانچستر سیټي لوبډله په پایلو بکل انټر میلان لوبډله سره سیالي وکړي. انټر میلان لوبډله په لومړۍ نیمه پایلو بکی اے سی میلان ته ماته ورکړې و. تاکل شوې چې د دې سیالیو پایلو به در روانه جون میاشتې په لسم نیټه د ترکیه په استنبول ښار کې تر سره شي. د خبرونه ورسته برخه کیو او ځانګړي مرکه درته وړاندې کوو. په پایل کې مو ویلی وو چې داونه مو د افغانستان د کرکټ بورډ د ټاکونکو ډلګي لمشر نورالحق ملک ځ سره مرکه کړې ده. د دې مرکې منصپانګه تر ډیره د سریلانکا پر وړاندې د ملي لوبډلې ټاکنه ده. د ښاغلي ملک ځ مو پوښتلې ده چې د غوراوي یا سلیکشن لپاره کوم اصول لري، د کومو معیارونو پر اساس لوبغاړي غوره کوي، او کورنۍ سیالۍ د ملي لوبډلې په ټاکنه کې څومره رول لري.
د سریلانکا پر وړاندې اعلان شوی لوبډلې انتخاب باره کې به زه دومره ووایم چې د یو ورځنۍ سیالۍ یا د ونډې ټیم چې دی تقریبا د یو کال څخه تر اوسه پورې، یعنی په دې کې 90% هغه لوبغاړي دي چې د تیر یو کال څخه لګیا دي کرکټ کوي، او زموږ هدف هم دا دی چې تر ورکه پورې دغه لوبډله وساتو. البته ډېر زیات بدلونونه پکې ونکو، نو په دې کې تقریبا لکه څنګه چې ما مخکې هم وویل چې 90% هغه لوبغاړي دي چې هغه زموږ پرمننت د ټیم حصه دي، لکه ریاض احسان، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، رحمت شاه، احمد شاهدی، نجیب زدران، محمد نبی، راشد خان، مجیب زدران، فضل حق، بازی یو داسې کوم لوبغاړی وي چې هغه مانه هېر شوی وي. نو په دې کې د سریلانکا کنډیشن ته په کتو عبدالرحمن موږ ور انکلوډ کړی، ځکه زموږ سپرن چې دی هغه سپرنګ ډپارټمنټ دی، یعنی زموږ سپنران کوالټی سپنران دي، بیټنګ اوس ماشاءالله ډېر زیات ښه دی، لکه یو بیلنس ټیم دی. خو یو عبدالرحمن انکلوډ شوی، ځکه ما درته وویل چې د سریلانکا کنډیشن ته په کتو هغوی به کوشش کوي چې موږ ته دومره سپننګ وکټې جوړې نه کړي. نو عبدالرحمن د تیر څو کیمپونو احساس هم سره وه، او اوس په زرغون جام کې هم د دې پرفارمنس ته په کتو، یعنی ځوان لوبغاړی دی او ښه تیز فاست بالر دی، نو دې لپاره یو فاست بالر موږ انکلوډ کړی عبدالرحمن.
له سریلانکا سره مو تیر کال نومبر کې هم درې ورځنۍ سیالۍ وکړې. هلته یمین او ګلبدین نایب لوبډله کې شامل وو، دا ځل احتیاطي لوبغاړو کې شامل شوي دي. د دې دلیل څه دی؟
یمین احمدزی او ګلبدین نایب هم زمونږ تر ورکه په پورې کوم دوه کسیز سکواډ چې دی په هغې کې شامل دي. بیا به هم وایم که یو نیم لوبغاړی انتخابیږي یا څوک ډراپ کیږي، نو البته کنډیشن ته په کتو یا د ټیم ریکوایرمنټس ته په کتو باندې بعضې لوبغاړي ډراپ کیږي یا بعضې لوبغاړي ان کیږي لوبډلې ته.
د زرغون جام په سیالیو کې ګلبدین نایب او ظاهر خان پکتین ښې لوبې وکړې، او دوی د غوره لوبغاړو جایزې هم وګټلې. ولې مو په لوبډله کې نه دی اخیستي؟
د ګلبدین نایب او د ظاهر خان د زرغون جام پرفارمنس، او که بل طرف ته وګورو د نور احمد او د عبدالرحمن پرفارمنس، البته عبدالرحمن هم په زرغون جام کې پرفارمنس وکړه، او د دې نه مخکې په نیشنل ټیم کیمپونو کې هم پاتې شوی، نو او بیا هم د سریلانکا کنډیشن ته په کتو البته موږ ته د فاست بالر آل راؤنډر ضرورت هم و. او نور احمد که تاسو وګورئ په آی پی ایل کې ډېر زیات ښه لګیا دی، او یو میچور بالر دی، نو فکر کوم د سریلانکا پر وړاندې به موږ ته اوس فی الحال نور احمد او عبدالرحمن ښه ثابت شي.
د کورنۍ کرکټ پرفارمنس د ملي لوبډلې په ټاکنه کې څو فیصد رول لري؟
بالکل، موږ د کورنۍ کرکټ پرفارمنس ته هم ګورو. البته که تاسو وګورئ په تیر یو نیم کال کې ډېر داسې لوبغاړي دي چې هغې د کورنۍ کرکټ پرفارمنس په بنیاد باندې لوبډلې ته داخل شوي دي، خو بیا هم بعضې لوبغاړي البته د ټیم ریکوایرمنټس ته په کتو هغې ته ځای ورکول کیږي. نو موږ ګورو چې د کوم لوبغاړي په کوم ځای کې ضرورت وي، او ډومیسټک پرفارمنس یې ښه وي، نو هغه بیا پروموټ کوو.
د کورنۍ کرکټ ډېر غوره پرفارمران له ډېرو کلونو راهیسې ملي لوبډلې ته انتظار دي، خو هېڅ چانس نه دی ورغلی، لکه بهیر شاه محبوب، ابراهیم عبدالرحیم زی، زبید اکبری او یو شمیر نور. دوی باید څه وکړي چې بالاخره تاسې ملي لوبډلې ته غوره کړئ؟
لکه څرنګه چې ما خپلو تیرو خبرو کې هم یادونه وکړه، د تیر یو نیم کال څخه را په دې خوا البته ډیر ځوانانو ته چانس ورکړ شوې یو څه په ملي لوبډلې کې ځای په ځای شوې دي یو څه په کیمپو کې وکړه البته د دوی انتخاب هم دمدغه ډومیسټک کرکټ څخه شوې د بیر محبوب باره کې به وایم لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومات شته چې زموږ اوس فلحال په یو ورځنۍ سیالیو کې په ون ډے سکواډ کې که تاسو وګورئ زموږ میډل آرډر بیټسمینان هغه پرفارمران هم دي او سینئر هم دي لکه رحمت شاه احمد شاهدی نجیب زدران شاهد کمال چې اوس په ریزرو کې دي نو دا بهر شاه محبوب او ابراهیم هم داسې لوبغاړي دي چې هغه زموږ په بیک اپ کې دي البته موږ په کمپونو کې هم ګورو تر څو په کار وکړو کې کوم ځای کې د دوی ضرورت شي د ریپلیسمنټ لپاره دی ریپلیس کړو البته بدبختانه به ووایم چې په تیر یو یا دوه کمپونو کې دوی موږ سره د دوبۍ هغه کیمپ کې هم شامل ول خو بدبختانه د دوی بیزو کې ستونزه راغله خو بیا هم دا لوبغاړي موږ سره شته انشاءالله کار پرې کوو
په وروستیو څو کلونو کې یوازینی استعداد چې نړیوال کرکټ ته ورسید نور احمد و بیا له تیرو پنځو کلونو راهیسې داسې استعداد مخې ته نه دی راغلی تاسو یې دلیل په څه کې وینئ
د نړیوال کرکټ څخه که ستاسو هدف لیګونه یا فرانچایز کرکټ وي البته راشد خان محمد نبی او مجیب زدران خو د پخوا څخه په غټو لیګونو کې لوبیږي د دې تر څنګ ځوان لوبغاړو کې که تاسو د نور احمد تر څنګ وګورئ اوس نوین الحق هم په آی پی ایل کې لوبیږي او د دې تر څنګ زموږ بعضې ځوانان یا بعضې ځوان لوبغاړي په بیک بیش کې هم لوبیږي لکه ظاهر خان قیس احمد او د 19 کلنو لوبغاړی البته نوید اظهار شي او ځوان لیک بیکر دی د تر څنګ که تاسو وګورئ په بی پی ایل کې ټی ټین کې سی پی ایل کې زموږ ډېر زیات ځوانان لوبیږي
روان کال آسیا جام او نړیوال جام سیالۍ را روانې دي افغان لوبډلې ته د تیاری لپاره کومې ځانګړې برنامې جوړې شوې دي او څومره لوبغاړي مو ته تیار کړي دي
د را روان آسیا کپ یا نړیوال جام آمادگی لپاره لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه موږ په دوش کسیزه لوبډلې باندې کار کوو تر څو یو پیاوړې لوبډله او یو بیلنس لوبډله تر ورکپ پورې موږ آماده کړو البته د دې د پریپریشن لپاره موږ سیریزونه هم لرو که تاسو اوس وګورئ سریلانکا هغې نه بعد بیا بنګلادیش بیا انډیا بیا بنګلادیش داسې نور سیریزونه هم شته نو انشاءالله ګورو چې په کوم ځای کې زموږ نیمګړتیاوې شته انشاءالله په هغې به هم کار کوو ترسو د ورکاپ د پاره یو پیاوړی لوبډاله وټا د دې ترڅنګ به یوې بل خبر ته هم اشاره وکړم چې الحمدلله زموږ ایچ پی سی یا های پرفارمنس سنټر هم فعال دی البته هغه لوبغاړي چې دلته پاتې کیږي په دوی باندې به کار کیږي که هغه بالر یا بیټسمین وي په ایچ پی سی کې موږ خارجي روزونکي هم لرو نو هدف دا دی چې هغه لوبغاړي چې په سفر کې نشته دي دلته پرې کار وشي البته کرکټ سره په ټچ کې وسي یا د هغوی کم نیمګړتیاوې چې وي کوم ځای کې چې کم مشکل وي په هغوی باندې دلته کار وشي
درن اوریدونکو تاسو د افغانستان کرکټ ادارې د غوراوی کمیټې لمشر نور الحق ملکزی سره زموږ ځانګړې مرکه واوریده د دې ونې لوبي ز خبرونه هم دلته پای ته رسیدي تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
درڅ ختلم درته می وانا قتل وا می بخا درڅ ختلم درته می وانا قتل وا می بخا غږ دې نشم درته می ډیر وژړل وا می بخا غږ دې نشم درته می ډیر وژړل وا می بخا مستا درمانو گلانو مین خوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا
د زینو ټکو د اظهار د پار ژبنستا د زینو ټکو د اظهار د پار ژبنستا چې په دل ما درته و نه وګل و مې بخا تدبیر چاری سپیا واڑ تقدیر د قسمت ستورو مختو نہ مسلوا میں بخار